په راتلونکو څو شیبو کې به د ازادي مل مخبرونه هم واوري خو ترغه مخ کې لاند خبرونه. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لار باندې نن د کپ په نمشتمه د سوداګریزو توکو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره په نوبتوار ډول پرانستل شي. قطري او چینایي چارواکو په افغانستان کې د وروستیو او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. او د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټن ځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. د اوکراین پوځ د چهارشنبه په ورځ د کپ په نهویشتمه ویل چې د دې هیواد د هوایي دفاعي سیسټم په یوه ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټ الوتکو څخه 2 ویشتلې دي. د ترکیه پولیس او د استانبول خاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر لمخې د ترکیه د سی ان ان ترک تلویزیون راپور ورکوي چې د ترکیه پولیس او د استانبول خاروال اکرم امام اوغلو د وی جرمی ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د وی ترهګری ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دی خبرونه کار کلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د جوان پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسته ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دي. دفعه ته مرغل وړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله. د نڅاقې سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس پر رادیو تلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغه چاچی کنداری پښتو ویلو هغه ډېر چانس نه درلودې. نو ما هم چې لهجه مې پیور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یو وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې 2 کاله هغه وخت لا مطالعه وم، زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د لوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ورته غواړي چې رالوی کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مالو ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا ته رالوی کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه، زه دا اوس اوسمه وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستلی وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي، ناسم وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګر چې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم هغه وخت پرسپانه ما هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د ټول افغان پرسپانه توزیع کولې نو هغه زموږ دروازه کې د پرسپانه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازه سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومېدی ما لور ورځ یو هغه در کومه د ټول افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولشه دی هغه ته مې ورکی یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په ټول افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاستی پکښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته ار نام ورکړی و په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شوله م چې زه کولی سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څومره خوښوم څومره خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا ټول افغان ته ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره و ما هغې ته ښکاره کوي مالداردي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه م ولیکم نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسکالي کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپله نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاستي چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و کوم ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله خو هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلی د کابل سانس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې، نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستې، د هغه سره پسندلي کې کښېنستلم، مثلا چې ژمی به و ده به کتاب مطالعه کوه. زه م تشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخیستې، زما ډېر خوښېدې چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به م مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپله شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې ووایم ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عطیفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دنن پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دنن یاد بندی، یا تو وینی نو اغا پا تابنی تاثیر کهی صفه او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینه په برخه کې، د ښځینه پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما څهمته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یمه تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه شوی او دی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري. دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یمه، زه د کور کار کومه. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد وي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار ته خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. شیز واقعا دیره غلی ده خوشیر داسی یو اغا دی لکه اغا ما ای پلاسی با جوتین ولی کچیری لرده سخوش خویه دیدی یعنی دا تخپل اخپل او گوره کسوک ما تا فکر که یو ای دا تجربه لری اغا لری زده اوز اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر را تخپاته سی نه پسیو نگرده ما پسیو نگرده ما پشیر اغا را تخولار سی لکه اغا ریک چی ده سلی پلاس کیه او تون د سیلې راسي د لاس څخه یو شویر نو شیر تاسو یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سیده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې مثلا اورې به شیر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شیر اورې اوس خو ډېر وسایل دی مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته په هر هغه چې وګوري فیسبوک واتساپ هر شی چې ویډیوګانې پکې راځي نو شیر سره یې واوري اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي بلې بیخي د پام دې نه ځینی اړي یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شیر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه اقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر بل خواته واوري چې هغه څه کوي اوبه چېشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کیدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کاله په راست وایي ولسم کار دی په برتانیا کې ژوند کوم ویلس کې او رسمی اغمال رما اخری زما اخری ماموریت چه بود پیشور اغی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغمی روستای ماموریت تو چه پا دوازاره دل لسم که روستی دکات روستی شی بوری نو اغا ماموریت ما اغا که تاقیب که نو دا هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیرمن ملال چی خبرانو کم را سرگرد
دیل کم خدای دی بکی چی تستو ستاسو پا اغمی خبری کری ستاسو پا دربان
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو الله عمل شه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.